السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو ته غوګیاست لن خبرونه امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی او چارو وزارت وای پاسانه کې د جولای په 20مه د سی 15 جمعې او ځانګړي غونډې پر مهال دی وټول شمول متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې لدی غونډې د دوه اونیو تیرې دوه وروسته د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنی او چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خبره کړې لیکل شوې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي اعلامیه کې لیکل شوې په دې غونډه کې په دې خبرې هم شوې چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي داستانی د غونډې اعلامیه کې سوله او ثبات ته د افغانستان د رسیدو لپاره د ښځو او نجونو مذهبي او قومي لګښتونو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي او مذهبي مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د ویداسي ټول شموله پروسی اړتیاي مهمه بلل چې د نورو شارو ترڅنګ د حساب ورکوونکي او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي دا اعلامیه داسې مال خبريږي چې د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد لکارول خوندې ده او د خوایدو د حکومت هم شمول هم ده نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پانه لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه غږ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي هغه زیاته کړې د ځوانانو سره دریږي او د سوکاله مساوي او انعطاف وړ راتلونکي لپاره کار کولو ته دوام ورکوي ځوانانو نړیواله ورځ داسې مال راځي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو لاملونو له مخې وطن پرېښودو ته اړ شوي تر خوای د بیروزګارۍ کچه ډېره پورته تللې او ځوانان نیوکه کوي چې له لوړو زده کړو سره سره دندې نه ورکول کېږي د طالبانو حکومت بیا له دې ټولو ناخوالو سره له ځوانانو غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژل او د نورو ټپیان کړي دي د جبهې په اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو خلاصې می سره د طالبانو پر پوستي برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنگیالیو لیګل منع کړي د خبره زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یو بیان کې کړی ده مخکې ځنې یو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی و چې ګنې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته د جهاد لپاره د جنگیالیو تګ منع کړی دی دا خبره ګڼو پاکستانی سیاستوالو هم کړې ده مجاهد بیا ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتاء پریکړه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د خوځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي دی پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویل د خوځو لپاره د ګندلو ماشونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو لدې لارې خپل کورنۍ ته ویل د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شوې او شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر 9.2 میلیون څخه اوخته ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوې سرپرست صدر اعظم معرفي شي هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبريالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړي ده شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په جواب کې چې د چار سنبالي حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویل چې د تراتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس دومره بیان د پکار شریف ویلی چې په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړای شو نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دی شي د کسبن احمد پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په غوښتنه د هیواد جمهور رئیس عارف اولوی د پارلمان د منحلولو سند لاسلیک کړ پر دې باندې باید ژر تر ژره نوې سرپرست حکومت کار پیل کړي څو ټاکنو ته لار هواره کړي دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خبرو کولو د حق پاکله خبرې کوو لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې یو کس هغه هر چا پورې اړه ولري د څومره حق لري چې خپل نظر څرګند کړي البته هدف مې په سیاسي برخه کې ده
مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم له تاسو مننه چې ما ته فرصت راکړه په داسې مهمه مسایلو باندې بحث وکړم اصلي خبره خو دا ده چې که یو دولت په جوړېدو کې یا د هیواد په جوړېدو کې یو اصلي عنصر چې د خلک دي او دا خلق هغه وخت خپل معنا تر لاسه کوي چې دوی په سیاسي او ملي حاکمیت کې ښکیل وسی. هغه حکومتونه چې د خلکو په ارادو جوړ شوي وسی، خلک په سیاست کولو کې او د ملي حاکمیت په تمثیلولو کې نقش ولري، هغه کامیابه هیوادونه دي او پرمختګ کړی ده. چې تر ټولو عمده مثالونه یې د امریکې، د هند او دغه لوی لوی دیموکراتیک نو دا یو اساسی حق ګڼل کیږي، ځکه چې اصلي هدف د قدرت کې د شریکېدو موضوع او د قدرت تر څنګه په اقتصادي د قدرت او د ثروت په توزیع کې د ډېرو پخواو کلونو را په دې خوا، په زرهاو کلونو را په دې خوا د انسانانو تر منځ ستونزې دي. او د دې ستونزو د راولاړېدو لپاره دغه نظام د ډیموکراسي چې د منتسکیو د نظر پر بنسټ استوار ده، چې د قواو د تفکیک او په زمین کې د سیاسي مشارکت مسایل چې عام وګړي په ملي حاکمیت کې نقش لري، د دغه پر بنسټ باندې دا موافقه لار ده. او د دې شخړې د حل لپاره یې همدغه لاره ده چې نړۍ په اکثریت هیوادونو کې دا پروسه مخ ته ځي او ستونزې حلېږي. نو دا یو اساسي حق ده. که له دې حق نه وګړي محرومیږي، په حقیقت کې هغه نظام یو دیکتاتور او مستبد نظام کیږي، بقا نه لري او عدالت نشي تامینولی.
بله، لکه نه چې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته رسیدلي، اکثره کسان په ټولنیزو رسنیو کې او د مطبوعاتو له لارې وایي چې دوی ته د حق نه ورکول کېږي چې په سیاسي برخه کې خپل نظر څرګند کړي. کله که دوی ځي له کومې رسنۍ سره خبرې کوي نو دوی تهدیدېږي، دوی نیول کېږي، دوی بند کېږي. په دې هکله مو غوښتل د تاسو نظر ولرو.
او په خوشنۍ سره باید دوی وګوري چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړه، د دوی عمده ستونزه دا وله چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هغه مشرانو یا حتی ستراتیژي نه درلوده، یو شی چې په مدونه توګه یې مخ ته بوزي. او د دې تر څنګه هغه څه چې موږ په سیستماتیکه توګه درلودل، چې یو ښه د ولس د واک پر بنسټ باندې یو نظام مو درلوده، اساسي قانون کې، دا یې هم ګونګ برخلیک سره مخامخ کړ. نو کله چې اساسي قانون له منځه لاړل، د خلکو اساسي حقوق د خطر سره مخامخ شول. او په تېرو دوو کلونو کې ډېر عمده اساسي حقوق د وګړو تر ستونزې ورته پیدا شولې، محرومیتونه او محدودیتونه پکې راغلل. چې په هغې کې مهمه یې همدغه و چې ملي حاکمیت کې د خلکو د نقش موضوع وه، رسنیو د ازادۍ نه نیولې د سیاسي احزابو تر د ازادۍ پورې، او د رایې د انتخابول او د کاندیدېدل، دا ټول. او د دې تر څنګه طبعاً د کار حق، د تحصیل حق، د عادلانه محاکمې او مساواتو همدغه رقم، هغه حقوق چې په 1923 کال اساسي قانون 22 مادې نه تر 950 مادې پورې په مشخصه توګه هغه راغلي ول، اکثریت د دې ځکه محرومیت رامنځته شو چې د اساسي قانون دوی ملغا کړ. دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا تر اوسه پورې هم روان ده. سره له دې چې طالبان وایي چې ازادي د بیان لرو، خو حقیقت دا ده چې داسې یو نوشته شوی تضمین دې شتون نه لري، چې که دوی په هر بهانه باندې که زړه وغوښته ژورنالیست تر څېړنې لاندې راوسته، سیاسي مبصرین راوستل او عامو خلکو که تظاهرات وکړل، په هر بهانه چې وله، دغه محدودیتونه همدغه دي چې دوی رامنځته کړل په دې حقوقو کې. او دا لړۍ تر اوسه دوام لري، او دا تر هغې پورې ورکېدای نه شي چې دوی یو نوشته شوی تضمین چې اساسي قانون پر بنسټ باندې وسی ورباندې توافق ونه کړي، په هغې کې نړیوال ستانډردونه وسی، تضمینونه وسی، تر څو عام وګړي د دې تضمین پیدا کړي چې که موږ یوه سیاسي مبارزه کوو، که سیاسي حزب یا مثلا جمعیتونو په جوړېدو یا دې ته ورته ازادي د بیان نه چې په هغه رقم چې قانون حکم کوي استفاده وکړي، دوی نه شي کولی مګر دا چې یو تضمین یا یو سیستم رامنځته شي چې عام وګړي بیا دا مشکل خپل حل کړي پکې.
بله، مصباح صاحب، تاسو د خپلو خبرو پیل کې ویل چې کله یو څوک په سیاسي برخه کې بحث کوي، خپل نظر وړاندې کوي، پاره برخه کې چې وي، خو موږ او تاسو بحث سیاسي اړخ باندې دی، دا د حق دی او دا حق څوک نشي ورنخستلی. مګر لکه څنګه مو چې اشاره وکړله، اوس دغه حق له خلکو نه اخیستل سوی دی، دوی بحث نشي کولی. دا به څومره بدې پایلې ولري په طالبانو باندې، په عامو وګړو باندې؟ هغه بد تاثیرات کوم دي؟
ګوره، حق د خدای تعالی نوم ده، یو ثابته شی ده او په هیڅ حالت کې تغییر وړ نه ده. یا سلسله اساسی و ذاتی حقوق چې وګړي لري هغه د پیدایښت نه سره یو ځای لري. اوس مهمه مسله دا ده چې که په یو ټولنه کې د عامو وګړو حقوق تضمین کیږي نه هلته بې عدالتي رامنځته کیږي، او عدالت د ټولنې مسیر په تعینولو کې ډېر اساسي نقش لوبوي. که عدالت پلی شو نو ټولنه به مثبت خواته ځي او پرمختګ به کیږي او سوکالي و امنیت به راځي. خو که چېرته عدالت تامین نه شو، خلک عقده اخلي، د نظام په مقابل کې درېږي او ستونزې را جوړوي. نو اوس په شته حالت کې چې د دغسې اساسي حقوقو لپاره کوم خاص تضمین شتون نه لري، او دلته عمده ستونزه دا ده چې خلک په لومړي قدم کې کرکه په زړونو کې را پیدا کیږي، په زمین کې فاصله اخلي له نظام سره، د نظام په مقابل کې درېږي. هغه همداسې یو آسیب پذیره هیواد لکه افغانستان چې 15 کاله په استخباراتي لوبو کې، په نیابتي جګړو کې او په انواعو د تبعیضي مواردو کې راښکیل هیواد ده چې له دې مواردو ډېر زیات متاثره کیږي. یعنی دلته په اسانه د نظام په مقابل کې خلک جګېدی شي، او په اسانه باندې د دې امکانات شته ده چې د دوی په مقابل کې وګړي یا هغه هیوادوال چې دي اتباع دوی راجیک شي. نو شته حاکمه نظام ته لازمه ده چې د وګړو اساسي حقوقو ته خاص درناوی وکړي، او د دو د تضمین لپاره یو خاص میکانیزم رامنځته کړي چې هغه پرته له اساسي قانون نه په بله لارې ممکنه نه ده.
یو بل څه چې په دې وروستیو کې ډېر پېښېږي هغه دا دي چې کله یو څوک په یو مورد کې بحث کوي او بیرته بیا دوی ورباندې خبرېږي چې خبرې کړي، بیا دا نفر په زور بیرته بیایي په جبر سره بل ډول خبرې پیاړوي، او هغه کومې خبرې چې مخکې کړي هغه ټولې ورباندې ردوي. آیا دا کار د دوی ټولنې ته او نړیوالې ټولنې ته په حساب غولولی سي چې نه خبر داسې نه ده دا رقم ده، او که دوی اسې خپل ځان خوشحاله کوي دا یو کاذب کارونه دي دوی کوي؟
و دې کې خو هیڅ شک نشته ده. ګوري کله چې یو حق مسله مطرح شوله لکه د بیان د ازادۍ، دا خو داسې یو حق نه ده چې یوازې په افغانستان کې شتون ولري. خدا خو په ټولې دنیا کې د دې لپاره میکانیزمونه په نظر کې نیولي دي، او دې ته کوم تعریف چې راغلی ده هغه دا ده چې پرته له کوم سانسور نه یو څوک وغواړي د خپل د حق نه بیان، د خپل د زړه خبره وکړي. البته محدودیتونه شته په هغو مواردو کې چې بیا ملي منافع په خطر کې اوسي، هغه بیا د اکثریتو هیوادونو کې د دې هغه ممانعت ورته شتون لري. اما کوم څه چې طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه پرې باندې وغولوي او په زمین کې خلکو باندې فشار راوړي، او تر وروسته له دې چې یو څوک یو نظر ورکوي او بیا هغه تر فشار لاندې راځي، دلته له یوې خوا خو د هغه شخص سره له دې چې اساسي حق دی لکه د بیان د ازادي حق ده، د دې د محدودیت تر څنګ یو سلسله نور حقوق یې تر پښو لاندې کیږي. مثلا په خپل سر توقیف، په خپل سر محاکمه، تعجیب د انسان او د ازادي د محدودیت. یعنی دلته انواع د نورو اساسي حقوقو په دې کې نقص کیږي، او د طالبانو لخوا نه توجیه اصلا د قبل دو ور نه ده که هر څه ورته وایي، مګر دا چې کوم څه چې دوی کوي د قانون په مطابق وکړي. نو طبعا نړیواله ټولنه خو په دې موضوع باندې د نړۍ په سطحه باندې دا مسائل منل شوي مسائل دي، په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نړیوال په دې نشي غولېدلی، او نه هم عام وګړي د افغانستان. د افغانستان خلک هم خصوصا په دې 40 کلونو کې د پوهې کچه لوړه شوله، سواد پورته شو، د خپلو حقوقو نه خبره دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ دغه حقوق چې اوس پرې باندې بحث کوو، خو د اسلام کې اساس لري. د دې تر څنګ به د موږ دغه حقوقي یو د اساسي قانون پر بنسټ کوم نظام چې رامنځته شوی دی 40 کلونو را په دې خوا، دغه اتو اساسي قوانینو کې چې په مختلفو وخت کې دلته نافذه دي، په دې ټولو کې د حقوق ول او خلک په دې خبر دي. نو د طالبان لخوا نه دغه کړنې توجیه پذیر نه دي، پرته له دې چې موږ دې ته یو استبدادي عمل وایو او د خلکو د وګړو اساسي حقوقو د نقص تور پرې ولګو، بل هیڅ توجیه نه لري.
کوم څه چې موږ او تاسو یاد کړل، نړیواله ټولنه دا ویني چې ورځ تر بلې خلک سانسوریږي، دوی خپل نظر نشي څرګندولی، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی اقدام نه کوي. تاسو چې په دې برخه کې همیشه له موږ سره بحث لرئ، د تاسو برداشت څه دی؟ ولې دوی یو جدي ګام نه پورته کوي؟
ښه، نړیواله ټولنه خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې په 45 کلونو کې د افغانستان په موضوع کې صادقانه کار نه ده کړی، بلکې ښکیل دي. ځکه چې نړیوالې ټولنې دی جنگونو عامل کیږي او اوس هم دوی هغه خپل کمې برنامه چې دی هغه مختبی فقط یوازې خبره داده چې دوی خبره د شعار تر هدا پورې دي کنه نو افغانان کړیږي او دا اوس هم سید ظاهرا د وضعیت په افغانستان کې لکه خی مسکنه شانته امنیت به وسی ولی حقیقت داده چې منګل هغه ټول جماعتونو نه چې نور هیوادونه له هغه نه برخمن دي محروم یو دی او یو ستراتیژي یو څه چې منګ روښنايي ته بوزي نشته او په دې کې نړیواله ټولنه سکوت اختیار کړی ده. دا وضعیت په هر حال د قبلېدو وړ نه ده د افغانانو لپاره د عامو خلکو لپاره ځکه چې د دوی کم دریز د دوی دغه کم موارد لکه چې کم شرایط چې ایښي دي خصوصا د جمهوریت نسکورېدو نه را په دې خوا چې هغه د عامه شموله حکومت او د ښځو د ونډې او همدغه رقم تروریزم سره مبارزې یا دې ته ورته کم شرایط کم وړاندیزونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا شوي او تر څنګ چې کله کم جوابونه د طالبانو لخوا ورکول کېږي په دې کې تاوان عامو خلکو ته ده ځکه موږ هغه اصلي څه چې ورته ضرورت لرو چې هغه د فقر د اوسني بحران نه د وتلو موضوع ده د سیاسي کوم بحران کې چې افغانستان ډېر بد راښکیل ده او د دې تر څنګه دغه ټولنیز بحرانونه او دغه د حقوقي بحرانونه چې ورسره مخامخ یو دا لا ورځ تر بلې نور هم کړکېچن کېږي او ستونزې عام وګړو ته زیاتېږي نو نړیواله ټولنه دلته هغوی هغه کم نقش د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ چې افغانستان د هغه د پخوانیو غړو له جملې نه راځي د هغه منشور سره په ټکر کې دي او د دې تر څنګه په نړیواله سطحه باندې کم ساختارونه چې رامنځته شوي دي که هغه د بشر د حقوقو شورا ده که هغه د امنیت شورا ده که هغه د اقتصادی شورا ده یا هم منطقوي سازمانونه چې کوم جور شي ویدي چې د یو هدف یوازې انداده شي د هوادونو په سطح باندې د کوم ستونزې چې دی هغه واري کی خوشنه سره چې هغه دا نقش نه لوبوي او حاکم ډله هم پرته له دې چې د ملي منافع او ملي د خلکو د کوم درد چې ورسره دا اوس ورسره مخامخ ده دا په نظر کې ونیسي یوازې هم دې ته خوشاله دي چې دوی په قدرت کې دي او دوی د خپل کار ته په اندغه رقم سره ادامه ورکوي چې په دې رقم سره مختولار شو طبعا پایلی به منفی بی لکه دا وز چی منگه منفی مسیر تا روانیو
اوز خو حالت دا سراغلی لیوی خوان نریوال طولنه لکه چنگ چی مناسب دا اقدام نکوی لبلی خوانه طالبان دی خلکو پروان نلری چی دوی پترقم وضعیت سره مخامخ دی دوی خپل نظر تن پریدی پا تیر بیا سیاسی برخه که خبرو تن پرید دی اوز خلکو تا چه کول پکار دی خپل خبری چرا ولی او چارچاو کارد که تنظیم کری چیا مغه دوی اساسی او بشری حق چې نظر ورکول دی خبرې کول دی هغه لا سور نکړي او هم مشکل ورته جوړ نسی
ها یو څه دی یادول ورده چې کطالب هم د لاندې افغانستان خلکو جوړ ده که جمهوریت هم و که مجاهد و که کمونست و که هر نوم باندې و لندغه وګړو نه را جوړ ده خو موږ وګړو کې له دې چې دغه د قدرت او د سیاست ته د رسېدو مسله وله د دې تر څنګه دغه قومي و سمتي و مذهبي و دې ته ورته دغه ستونزې ولانجې چې دي د دغو شیانو پر بنسټ باندې د دوی سترګې وړندې دي لکه د اوسني شته نظام باندې اوس فکر وکړي چې د طالبانو ټول غړي به د اویا اتیا زرو پورته نه وځي مګر نن سبا هغه د په میلیونو خلک دي چې د همدغه نظام صحیح ده د هغه شي د طرفداري وکړي چې هغه مثبته وسي ولی داسې لابي ګري داسې موارد چې هغه موږ یې په سترګو وینو چې هغه د موږ راتلونکي لپاره ډېر خطرناک ثابتېږي او دوی بیا هم ورسره ملتیا کوي دا به زه فکر کوم چې یوه تاریخي ناځواني وتي لازمه ده چې دوی د خپل په هغو ستانداردونو بحث وکړي او طالبان تر فشار لاندې راولي او غږونه د خپل پورته کړي چې هغه ستاندارد د موږ د راتلونکي لپاره ګټې ولري لکه د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د ونډې موضوع په همدغه رقم په د یو مدونه نظام د شتون موضوع چې رسمیت پېژندلو زمینه مساعده شي نړیوالو سره د روابطو د اقتصادي برنامو لپاره همدغه رقم په دغو ټولو مسایلو کې نو دې کې خلک لازم دي چې د خپل په ښه او بد باندې پوه شي چې او تر څو د مواردو په مقابل کې مبارزه وکړي، او که خلک راسم نشي نو ډلې خو برازي 30 میلیون خلک یو خوا یو 50,000 یو لک نفر بل خوا یو خوا کیږي په دغه 30 میلیون خلکو باندې باندې په کلونو کلونو حاکمیت کوي. مګر دا چې د 30 میلیون کو وټونی کی چې یو څه هم د خپل دغه خیر باندې پوي شي او غټي په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې به هیڅوک په مقابل کې ونه دريږي. دغه ستونزه شته ده، دغه چې نړیوال یا دغه نیابتي جګړې یا دغه نوځوان همسایګان د موږ مداخله کوي په دې مسایلو کې، علت هم دغه ده چې دغه سي ناپوه خلک را گیر کړی دي او په دوه باندې خپلې پروژې عملي کوي. کله واقعیت خدا ده چې کوم تصویر چې اوس افغانان افغانستان نه ده، اصلي تصویر نه ده. اصلي افغانان په یو بل حالت کې دي چې هغوی لازمه ده چې هغوی هغه خپل تصویر راوباسي، هغه تصویر چې یو واقعي افغانستان چې 50 کلونو مخکې و په نړیواله سطحې درلوده، په تاریخي لحاظ باندې 300 کلونو را په دې خوا چې و په دغه کې هغه تصویر بیرته د خپل ترلاسه کړي.
بله، په آخر کې که په دې خبرې وکړي راته چې حاکم نظام د څه کول پکار دي چې له خپلو دا ډول کړنو لاس واخلي تر څو د افغانستان خلک لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل ټول ضرر عامو خلکو ته رسیږي، په حساب هغه بیچاره خلکو ته رسیږي. حاکم نظام ته څه وایي چې دغه ملت نور ونه ځورې، دوی ته حداقل د خبرو کولو حق ورکړي؟
حاکم نظام ته خو په لومړي قدم کې یو شی ډېر مهمه ده چې د خپل مشروعیت ته یو میکانیزم په نظر کې ونیسي چې دغه په ملي سطح مشروعیت رامنځته کړي. ځکه دوی که هغه 2000 کال نه مخکې هم ځانونه حاکم بلل د زور په واسطه باندې راغلي وو، او د زور حاکمیت خو مشروعیت نه ده کنه، خو د زور د توپک په زور ده، او هغه پرته له انتخاباتو بله لار نه لري. خو دوی خواشنۍ سره چې په دې مواردو کې اصلا ورسره بحث نه کېږي. نو ملي مشروعیت، نړیواله مشروعیت، د یو مدونه نظام، د یو اساسي قانون په شتون کې امکان لري تر څو چې دغه اساسي لا ستونزه د خپل حل نه کی، دا شته نظام به په هیڅ عنوان باندې پرمختګ ونه کی، هر څه به همدغه سي مسکنه رواني لکه دا اوس چې وسی. نو د خلکو ارادې ته درناوی، د خلکو حقوقو ته درناوی، یو سلسله حقوق دي چې هغه به اساسي قانون سره هیڅ ربط نه لري، چې هغه د ازادي حقوق دي، حق ده، هغه د تحصیل او د تعلیم حق ده، او هغه دغه رقم د سیاست ته د زمینی حق ته چې خلک په سیاسي قدرت او په سیاست کې خپل د اظهار نظر کې و عدالت ته د لاسرسۍ حق ده. یعنی دا حتی که د اساسي قانون شتون هم نه لري، په دې موردو باندې ډېر لازمه ده. د کار حق ده، اقتصادي برنامو لپاره کار کول دي، د ټول کې باید داسې کار وشي چې تر څو د خلکو په زړونو کې نفرت رامنځته نه شي، فاصلې ډېرې نه شي، او خلک علاقمند شي، کار وکړي، بیرته دوام پیدا شي. تر ټولو مهمه، یعنی که چیرته دغه ستراتیژیانی چې د تداوم او د استمرار تضمین کوونکي وسی طالبان په نظر کې ونه نیسي، البته په نوښته شوي توګه که هغه په داخلي سیاست وسی او که په نړیواله سطحه باندې بیرونی سیاست وسی، داخلي کړنې چې وسی ټول فعالیتونه دا چې نه وسی، دوی دوام بیا له ستونزو سره مخامخېږي. وضعیت ډېر حساس ده، او لازمه ده چې دوی یو څه وکړي. تېرو دوو کلونو کې دوی هیڅ هم نه دي کړي، دا په هیڅ عنوان موږ ته د عامو وګړو ته د قبلېدو وړ نه دي. دوی هیڅ برنامه نه لري، او لازمه ده چې دوی مخ په نظم و نظام او په ستاندردونو ولاړ شي تر څو عام وګړي احساس مسؤلیت وکړي او د هغه پر بنسټ باندې به مخته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي برخه کې د خلکو د خبرو کولو پاکه خبري وسویل. موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصباح، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
آزادی ملمه السلام علیکم. د آزادی ملمه خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله، خو اوس په ترکیه کې اوسېږي، ملمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسیږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروئ؟
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. مون سر نور استادان لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 فیصده په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه. هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 و نیم زره خوشه محصلین و افغانستان شپېته کلو ته عمر رسیدلی، او هغه سره به دا شوق و چې زه باید یا تو الله سمپاس یا پنځه سمپاس تیبي زده کړې وکړم، نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې ده فارغان شوي شپېتو کالو پنځه شپېتو کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کوم رشتو
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپلو مشرانو مان غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي، همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچې د میاشتې 4000 روپۍ راځي. بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه، تقریبا مونږ 0000 محصلین لره پیلن او 0000 مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هم هغه سپات شو زه د خواته ترکیه خواته راغلم.
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو، نو ګوره چې څه کېږي.
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټیم ورکړی، ولې زما کمې هیلې ما کم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت
لارمه. په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي، تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه، یو حکومت په راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه را ته وایست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خدا ته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره او ډیر پرمختګ کړي او ډیره خروانه و. مونږه د ولسوال نیولې غنی خیل ولسوال کمانډان د امنیا همداسې شاروال تر والی پورې تر رئیس جمهور پورې مونږه ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لار، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د کمانډان نه، نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرې؟ کټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نو حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنی خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنار دي سره خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوی کو یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوی نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو نغال ته خلکو ته ډیر امکانات جوړ کړي، ډیر زیات غریب پر اټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، اټول پریو پیس نو، نو خلک ډیر زیات تر خوشاله و، ټول شینوار ته خدمت کړی دی، هلته ډیر زیات خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه باز راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غاګ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وزر شوی، نو کېدای شي نور خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ؟
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشته. بس دې کې مو منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو دین ته مزل ما همداسې کړی. خو چې هسپتال ورغلم، دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی، او په همدې ورځ باندې م روژه و، نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې. خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، او ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوی و وخت ډیر وشو نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډیر امیدونه وو، یعنی ډیر زیات امیدونه ورته لرله. زموږ کوم امیدونه چې وو زموږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډیر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرله او هغه مخکې روان کړي وو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دینه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلاً یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغه دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغه افغانستان کې دي، زه خپلن ترکیه ته راغلی یم، هغه هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل دي مشکلات سره شریکو، یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوي کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له سره تاسو خبرې کوي پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغه سې مشکلات موږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي. نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې تیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو. د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه هملته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي هملته یې ښخې. موږ سره یو ملګری او هغه موږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما هملته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه موږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو. زلزله وه خو دومره نه وه، لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابېن کړي او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر تاسو عزیزان دوستان ملګری په هغو ځایونو کې وو چې الته زلزلې وځپل؟
او تقریبا الته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه او افغانانو ته نقصان رسولی دی دغه لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېدی هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرې ژوند کې ډېر فرق دی. کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و. پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچیمو مکتبونه وای تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګی یو.
سمیع الله شینواری ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
افغانستان دا غرونه I'm not